السلام علیکم، تاسو اسدی رادیو ته غواګیاست د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړی اساسه وای د افغان چونو خزل ټولو حڅو زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویست نن سهار د مارچ اتمی د خزو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانه د مسائل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بلی. ورته وخت د افغانستان لپاره د امریکا شازدافی ګرنډیکر ویلي افغان خزې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړین دي. هغې په خپل ایکسپانه د مارچ اتمی د خزو نړیوالې ورځې ته په اشاره لیکلي، هر ورځ باید د خزو نړیواله ورځ وي، افغان خزو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړنی اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تېره شپه یې ناوخته د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی لیکلي، په 2020 کال کې د واک بیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خزو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارتاید په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو څار سازمان فریډم هاوس او ځینې نورو په دې لیک کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان مېرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې یو پلاوی په افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي، د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگلا میرخان متقی سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دوه هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان زیاته کړې، هندي پلاوی چې یو میرمن هم پکې و، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامالو چارواکو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او افغان سوداګرو سره هم کتل. تاکل شوی د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمه ورځنۍ لوبه وکړي. د لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سالوي لومړۍ هغه افغان لوبډلې د 15 منټو په توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو دریمه ورځنۍ لوبه به روانه ونې د سشنبه په ورځ وي او د شل اوره لوبه لاړې به یې در روان جمعې په ورځ پیلېږي چې د مارچ تر 13 پورې به دوام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فان دی رلین وایي د غزه او قبرص ترمنځ سمندري دهلیز خاینن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانستل د لویدوزو هیوادونو د هغو حادثو یو برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلي غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. مېرمن فان دی رلین دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه کوي چې جمهور رئیس بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیتراني سمندر کې اړخ ته د غزه د ترانګ پر سواحلو د کشتیو یو اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره په قاهره کې روانو خبرو کې هیڅ سراس پرمختګ نه دی شوی. او د ملګرو ملتونو یو څیړونکي پلاوی د خپل ماموریت د څیړونو په پایله کې ویلي، د ایران حکومت د هغه جسماني شکنجي مسول دی چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خپور شو، ویل شوي دي چې د شواهدو له مخې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن ځنې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکي تشدد د 22 کلنې مهسا د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسؤول دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت په راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د خصوص په لاو له هغه سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت دی. دا خبره
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. د بیوازلو خلکو دغه چې په دې وروستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدغه خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر پخوانی ستونزه ده، ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانانو ته، تاسف سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دغه عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبره ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې اوسه لري او نور چته نه ورکوي، دا به الله جل جلاله په نسبت د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو چا ګډ حلال کړی وو او واخه توزیع کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدای شي چې جوړې ونه لري، نو هغوی ته ورلګل وو. هغوی ته چې ورغلی وو، نو هغوی چې موږ سره دومره یو څه شته د بل ګاونډي ته به ورولېږو، نو هغه ته ورغلی وو. فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو څه شته چې بل ته به ورولېږو. خلاصه و کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چا پسال کړی وو، بېرته تراله او پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله. قران کریم ورته اشاره کوي چې وي سیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره څلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د غوي اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتي په واسه باندې دوی کوم رستوران ته ځي او چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې لکه ویل کدو چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي، یتیم ته ورولي، کوم بې وزله سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هرنه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړي، مګر موږ او تاسو شاهدان یا ستوتی ورستر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه دغه دکانونه مترل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نه ول سي، په تیر میرمنې دغه غدایګر ماشومان چې ګرځي، دا سوالګر میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمينه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضې اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کونډې دي د مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې دي چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکوي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزی چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي دا ډیره بهتره وي چې دوی کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي دا ډیره ځات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا هغه سره سپورټ وشي او دا هغه سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بازو مؤسسات سره کړي شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بازي قرضې دي او باز نور اسلامي تمویلي سیغو باندې هغه سره همکاري وکړي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لارښود او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکانداري وکوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلال نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته منخزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو خزه یا چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي ځکه هغه اطراف هغه جدا غلري خصوصیت لري او وخت الله تعالی جوړوي هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوګان وښتل شي نصاب ته باندې چاوي دین استفاده وکړي بعضي کارونه د نصاب ته باندې د ستنې کوم کارونه چې ګلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خوانې دي د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته وښتل شي نصاب ته چاوي خیاطي کې د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وڅ بده کې څه غنشته حرج نشته خځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي څو ځمخ کې په د مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلی وي مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پورته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د حساب ته باندې څو ځمخ کې هم څه مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوي چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلی او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې داس خپل ده داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د حساب ته زما خور کې چیرته بیکاره شي زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایل به موږ تاړه ورته ورن کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خويند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتل راوتلی هغه د ضرورت واجب باندې راوتلی عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دغه دغه ویژگی ها یا د حساب ته ځانګړتیا وي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نور ټول نه باندې کار نه وي
bale ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کولو ته حتی په سر کو دی روزل خلکو نه سوال کینو کې د لږ د اخلاقی فساد رامنځته شي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کولو ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي د دغه ګناه به چا په غاړه وي
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مېرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتياجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي هغه کاري زمينه برابر راول وي دوی ته او هغه نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ په مینه جوړ کو په محبت باندې جوړ کو په اقتصاد باندې جوړ کو دیوالی باندې جوړ کو دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وښکلا ورکوي کومه تاسو زیر شو دا لامل ته دا وښکلا تار ورکوي دا دانه کې چیرته تار وشکيږي دا دانه په کثافات کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو او استغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دا تسبیح دا دانه کې چې تار وشکيږي نو دا دانه کثافات دانه کې چول کیږي متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي غتار ورکوي
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوی کړو خپل ټول ځانونه باید احساس کړو چې موږ دانی یو په دغه تار کې دغه تار چې د افغانستان دی دا تار باید موږ تاسو راغول کړو افغانستان زموږ مور ده افغانستان زموږ پوسټ دی زموږ راتلونکی دی زموږ وطن دی هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي دوی هماهنګي باید ولري هغه که مؤسسات دي که حکومت دی که ملت دی دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانانه دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی بغي کې راونسي او دوی یو خې ورته پاک کړي او دوی حاکم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مهرباني وکول چې چیرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چیرته لویان وي سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایه د فارغ وخت لدی فارغ وخت وایه د زهر نه هم ډیر خطرناک دی نو طبيعي خبر ده چې هغه اخلاقی مشکلات او سنز به ور نه جوړیږي نو د دې ټول مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لکه سهم لري هغه که ارتباطات لدی هغه که علم لري که استعداد لدی که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده زما خزه هم کې دیش محتاج شي زما مور هم کې دیش محتاج شي زما خور هم کې دیش محتاج تاسو یقین وکړئ چې کچیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داس موږ احساس وکړو چې د کلی خلک راپورته شي چې خلک چې محتاج دي او نادار دي هغه په کې راولي سي هغه کاری فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مواساتونه چې همکاري وکړل وي کچې په دور سره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسائل دا تړاو لري د اقتصادي مسائل سره خو موږ او تاسو کولای شو کوو غواړو چې دا انسان په کې راولي سو خپل هواد خپل باندې جوړ کړو وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي متاسفانه په دې قیلو قال کې تیریږي فلانی داسې وکړ لوګستان کې داسې وکړ داسې وشو داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمی دي زموږ تاسو مازی زخمی ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف ترې چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% لس سره متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو فلانی داسې وکړ لوګستان کې داسې وکړ دا به دا وکړي دا به دا وکړي موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه مت پیدا شي به مرزانو مت پیدا شي متاسفانه که افراد وي او مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان خو راتلونکي کې کوو چې افغانستان د سکتادي واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غلرو معادل لرو 10 تریلیون ځکه چې ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټولو خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
بله استاد
ما هدف ته نشه راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو چې کار وکړو په ملت او حکومت
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کېدلې چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومان لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي د وسره مرسته وکړي مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکاری لوجه د نړیوال ټولنې خپل مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغه مر پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه ل اکثر خلکو نه دا تمه نشي کېدلای چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوی دي په دغه سی یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دیغه کډرونه دیغه پرې کړو واخلي دا وې نظرونه واخلي دا وې استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی ولنم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وې استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي خبر دا ټول افغانان دراو شي حتی چې اقتصادي هم کړی هغه افغان دی، همدغه وطن دی، همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کدرونه دي، هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې دوی د علم دوی د استعدادونه باید استفاده وکړي. دا ستونزې چېرته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کړ، خپل همکار ته ورته کامرا را ورده موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک را هغه جام کې جوړ کوم ته اجازه مې رانه کړې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې ودا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي، د اخلاق وضعیت ورته وي. خو نو ما پوښتنه وکړم، ما چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخستی، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسیدئ؟ مې تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې راته وکړه رانوي را شو. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل، ستونزې شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو کچیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې، کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا سنوي چې نور څه همکاري وکوي. دا غمی نشته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځینې هغه ځینې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډای انسانان لرو. تاسو یقین وکوي دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړي په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دومره سرمایه ګذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه د انسانیت لپاره یو کار د زدغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور خپل وطن هیواد روان حق دی چې دې لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپل پروژه تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي، د خبر نشي په هواد کې پروژه جوړه کې چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړی. زما هدف دا دی چې دا خبر را ډیره فلسفي طرف ته لاړه نشي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوس نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوس نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. داسې خېنو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړولای خو دا 45 کالو کې ډیر ذات نه مهم تاسو لرو چې فکری اختلاف کې دې سره ولرو. زما تاسو خو راکې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه، زما ورچ خو کې تاسو سبزی خو کې خدا غ اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دغه دی چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړي. الله وایي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې موږ درونه کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی ضرورت زنه کټوي وایم. او زما په پګړې وایي اغه تازه کافر یم، اغه موته چې دی، اغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلای چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که اغه چوي، دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغلوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی، اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده. علاقه علاقه مو تاسو خلک 2013 یادوي، 2014 یادوي، علاقه 2050 کې هم موږ تاسو ته وعده تور سګو دا به الله جل جلاله شکر. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي، انسان خبره لري، اغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې دا انرژي خپل چې په منفيګرای کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبتګرای کې استفاده وکړو، ترڅو هوادم جوړ شي. اول اقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونزې لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شمو تقدیم کړی وي. او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو، هغه زموږ تاسو نه پوښتنه کوي. د ټول خبرې زما د خلینو او تاسو او د نور ملګرو دوستان د خلینو چې افغانستان پرابطه باندې به کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د هر خبرې پرابطه باندې به دای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلۍ لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوي دي.
په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو یو بار بیا په و مورس کې هر کله کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرک روباټونو او د پاکستان د جوړ کړی ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی وادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، عشق آباد کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اورزګان کې لبسته کلی دی وکس د مرورېدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرونی د سیاسي مسایلو تاوده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستانی حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي.
مجھے سمجھ جی ڈی پی ہم لی ہوئی دگا رنگ وقت مشکلات ہوئی، البتہ امتحان دے دگا چی شہباز شریف میں شرور نواز شریف کہ اغب حکومت غیر خبر رول لگی اغب جی افغانستان ہندوستان سے تعلقات رکھے.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافات او تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپل کې له سیاسي او اقتصادي مسایل رانیولي نور ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک نشي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودل چې واقعي یو بل قوه ده، یو بل مرجع ده چې واقعي دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوب غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پختین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیز مبارزه نتیجه ور نکړه. وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زور ور دي.
یا خدا پاک شکر دې وباسو چې فزول جوان دا هو نه مې جوان تر دا او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده، تیرونی د هندي میلیاردر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیاردرانو او مشهور شخصیتونو تر څنګ یو 50,000 میلمانه راټول شوي. بیا هم ستړي مشي. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تریخجنو اړیکو وروسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله خودلې د چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خې او پراخ شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوځ تر اغیز لاندې ووسي. د سیمې د سیاستونو څارونکي شفیق همدرد له ازادۍ رادیو سره خبرو کې هم دې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکي تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختي دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو د پاره په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار شدی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي. ترڅو چې پوز په خپل پالیسي کې تغییر را نه ولید افغانستان د پاره زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان د پاره یو بیل ستراتیژي او پالیسي ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وي. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرله پسې ډول ادا کړی چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لا غ زیاتنه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغول چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د خکېدو کوم څرک ویني کنه. طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې مولا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون هیلې خودلې. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زمان نظر ته چې ترسو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نوي نو ګمان نکوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو تعلقات خشي. تاسو ته یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لري کړی شو، نو مې هغه وخت د شاباس شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شوي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حمله زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې لګران حکومت جوړ شو هغه نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی لګران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې دا دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول د سی به وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخبارات سره وي سیکورټي استبلیشمنت د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګې پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شاباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شاباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پوز د اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خدا خبره کړې چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي، نو به کتی شي ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما وو چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دې سره تعلقات چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي، نور هم ډېر شین ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلې خو هر وخت لرلې کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې د کومو مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي لکه د مهاجرینو مثلا ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج د کمانډرانو کانفرنس وروسته چې 13 ورځ کله بیان راغلی وو نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و به ورسته. که څه هم طالبان له تیرو 3 کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسي ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاده ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشئی توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتون کې آزاد خبریال سمی یوسف زی د خبره تری وه د منی خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولی، بلخوا بیا د ولسی جرګې په خوانه غړی خالد پختون وای د طالبانو خپل منځي اختلاف نړیواله ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده، هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره جوهر اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 25 یا 30 کلونو کې خورا زیات مثالي اتحاد او اتفاق لرلی دی. البته دا اختلاف نظر شته ده، اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار ورکول حق ورکول شي، او په عین حال کې دا ګوته لیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې زغر دا دغه خبره شیخ حبیب الله خونزاده ته وکي.
یو کې دا تو درو د جنوب یا جنوب غرب حوزه مشران اصلا د برملي مشروعیت لاسته وړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته نور کی، نه د ملي مشروعیت اهمیت تر کی نه برملي ته. موږ قدرت نیولې دي، قدرت مو په زور نیولې دي، موږ به ملي جمعیت شکست ورکړې دي، پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کې یو خود مختار پر خپل ځړه برابر هر کم چې موږ غواړي هغه څه حکومت جوک. کوم چې ویان د دوی زبی الله مجاهد متواتر د ناری وی چې موږ د مشروعیت پیژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې موږ سره د شوزو د حقوقو اعاده وغواړي، موږ سره د شوزو د حقوق او د شوزو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ د جهان څخه واخلو. پس دا ټول شان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي، او دا اختلافات وروسته بلي زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ایز او ملي کچا د ولسی مشارکت په تړاو د ژمنو هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدود دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي، خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکي سید صابر شاه سادات ازادي راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات د وسنی حاکمانو ترمنځ ترګندیږي، هم د تقرریګانو پر سر دي، او هم په ټوله کې دا د نجونو او د خزو د کار او د تحصیل په حق لده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوی دي، د ډیر واضح دي، ځکه دا زده نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې زبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په استازیتوب خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې حقله واقعا ډیر څرګند دریز لري. نو اختلافات خامخا شته دی، او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیرونه د طالبانو یو شمیر مشرانو یو بار بیا په خپل ځینو سرګندونو د فعالانو نیوکه پرولې چې وای د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړي دا، او د اسلام لمخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکه اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د امغوی ناسته ته وینا کوي ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نوی نه خو د بشر د اخونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بندنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسنی وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لوېدلې، او په وینا یې دا یو الهي مسولیت ده چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خود دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلی ل سالم نیوکه پرته هیڅوک د حق نه لري چې د طالبانو خلاف سرګندونی تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي سبغه نه لري، او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیر نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای شي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بلخوا د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو بار بیا په خپلو څرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار یې کړی د اسلام د قوانینو په رڼا کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکې ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وایي هیڅ چاته اجازه نشته، د فرمیډیا باندې لګیا ده، یا په امارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي، هیڅ چاته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شونن کې رحمت الله اندړ وایي هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي، علما او خلک یې د دوی پر وړاندې خبرګون خودلو ته مجبور کړي، او د په وینا کې د خلکو په ویرول او غاخلو باندې زیات ټینګار وشي، نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپل ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالف دي. دوی خپل تګلارا د دوی خپل سیاسي تګلارا کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي، او په دې باندې علما پوهیږي، او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپیژنې چې طالب خپل کړنلار لري او دغه خپل تګلارا ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه ریپورت کې ویلي له 2021 کال رئیس له عمان پرته د فارس خلیج دیار لس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزی ورکول بند کړي، او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزی بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له نامنې او د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزی هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې له یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا غزرګون افغان مسافر او یو برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي،
او هغه راوی چې دوی د سرلنکا او د هندستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یو نه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشت دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزور دی پښتنه نشي کولی، نو موږ سره یې راوی بیخي زیاته خرابه وه. او ان تر دې چې هغه په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغه کې تر اوسه برق نشته، په شپږ 50 درجې او 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کټ افغانستان ته په دې خاطر راډیپورټ شوی موټر ته ناست ما او د موټر لیسن مې نه و، هم زما ملګري د دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نوم واخ واغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناشتم، یخو اشتري مې نیول او زیونی ولم، نو زه ما بس ته وړم او ما بس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تیر کړې افغانستان ته ریپورټ کړم، هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان رونه چې بیا په سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي د پاکستان لپاره پاکستانی پاسپورتونه سعودي عرب ته داخليږي چې بیرته تګ ورته بیا ستونزمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سکوت وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان لپاره سعودي عرب ته داخل شوي دي هغه ته بیرته افغاني پاسپورت او تعدیل جنسیه نیشنلټي افغاني ورکړي تر څو آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي، خو تر سکوت وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده. بار بار سفارت سره تر اړیکو نیول بیا هم موږ ته قناعت بخش جواب نه دی ملاو شوی. له مسولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي تر څو افغان مسافر په آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیر یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم شپک 90,000 افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال رئیس خلیجی وادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وي څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي او په سعودي دا هم منلې و چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوی امریکایي ډیپلوماټ آنی فورزایمر په لومړي وار د دوهې تړون په رابطه تر ټولو سخت لاجه کارول او ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره د دوهې هوکړه باید سیری او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون و. یا تړون چې تر سره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالی آنی فورزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي، خو په وینا یې چې له مناسب وخت د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5,000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت کمزوری کړ او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالد ټرمپ بیا تیره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیر فبروري د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنۍ مذاکرات وروسته لاسلیک شوی تړون 4 کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوز دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلي منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی او ویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بللې چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدی نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ رانه شي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشي شوی ټینګار کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تیره اونۍ د افغان پانګوال او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی و او له افغانستان تللې پلاوي کې 15 تن افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی و او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلم نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي و. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان ښار ښارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د کوزي پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شو چې د شیر ویلو پر مهال د ښوونځي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په څپېړو وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغې سیمې ته رسېدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلې. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد ښه کړی چې وهلې ده، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد پیدا نه و په کار ځکه هغه د مولانا فضل الرحمن پلوي وو او شعر کې چې د متی الله تراب لخوا پر فضل الرحمن نیوکه شوی وي استاد ته غرصه ور وسیده. بل خو عادي استاد ویلي خپل شاګرد دې ځکه وهلې چې خونځي کې سیاسي خبرې منه وي. خو نور ډیرو فعالانو بیا غوسه په ملایانو ایستلې او ټینګار کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تیر اونۍ له خاص اروزګان نه د فضل کریم په نوم د هغه کس د ویډیو خپرېدو پراخ بحثونه جوړ کړل چې پاړې محلي رسنۍ وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې له راتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلې او 28 ساعته تیرولو نه وروسته خلکو په زاریو بیرته راکوس کړي. دغه خبر کلیوی خو ځینې د رسنیو فعالان خندولي خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډېرې دوه خوښنې څرګنده کړي. مګر ازادي رادیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کسته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسیدلې او د کلی له مشرانو څخه په مرورې دوی غوښتل لونی ځان لاندې راګوزار کړي. او تیرونی په ټولنیز رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روبات هغه وخت د ټولي نړۍ پام ځان ته ورواړ او چې د ننداري پر مهال ایوی خبريال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنيرانو یې له دغه خبريال بخنه غوښته او دای په روبات کې تخنیکی ستونزه وبلله، مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکه کړی دي. فعالانو د عربي روبات په مقابل کې د هندي هغه روبات ستاینه کړې چې تیرونه یې په لومړي وار د هند په کیرالا کې د یو خونځي ماشومان ته تدریس پیل کړ. دا روبات چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي لو روبات نه د هند لومړنی روبات زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوها نه دا ورچول شوی. او د طالبان لخوا د خلکو د نیوونو په لړۍ کې تیرونه دی ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځانته جنرال مبین وای د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړي او زنداني کړي دي. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړو چې فعالیت ته نه پریښودل کیږي او د پاکستان ضد څرګندونو لامل له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو به برخې شوی دی. د طالبانو یو سرچینه هم د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل مبین کوم مخف نه درلود او د په وینا د کاذب شهرت للاري یو شمیر هیوادونو سره په خپل سرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې. خو په ټولنیز رسنیو غنو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې دلیل حکومت سره د خپل خلکو هم ژوند نه کیږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیر د خو د هند د میلیارډر مکیش امبانی د زوی انانت امبانی د واده مراسمو ته هم سرخ کار کړو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 200 میلیارډرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلیبریټانو پکې ل 500,000 نور ملمنو سره پر لپسې درې ورځې ملمستیاوي وخړي. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لوی دیزواله سندرغاړي ریحانا د کنسرت لپاره واخیستي او درې ورځې پر لپسې سل اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړو. په دې واده زر کروڑه هندي کلداري مصرف شوه چې د مکیش امبانی د ټولي سرمایه 0.1 هم نتري جوړیږي. اغه دا محل یو 34 میلیارډ نغد ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارډ ډالر جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت په کې له میلیارډرانو سره هند کې د پنګونې د چول لپاره پراخ لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو لامل د خبرونو د سرټه کې د خدا ور پاکستان او چین د هیدر په نوم ټانک جوړ کړي. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامی ټانکونو VT4 کاپی ده چې 200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتر واټن ولي او 80 کیلومتر پر ساعت لار وهي، خو اله درې کسان انتقالولی شي. تیرونه د پاکستان د پاوز مشر د دغه غزغروال جنگي ټانک پرانیسته وکړه چې د چین په مرسته د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړه. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو پر راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موټ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیون ډالر ارزښت لرونکي ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښل دی په پخوانی طرز طراحي شوی او 214 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کال وخت نیولې. په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو یو ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړو. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د خونکو د تربیه د مرکزونو سازان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د ښوونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلوده او هره ورځ به پیاده ښوونځي ته رسېده، څو ځله استادانو پیاده لیدل. د ښوونځي ټولو استادانو خپلې پسنداز کړې پیسې راټولې کړې او نوموړي ته موټر پرې اخیستې. کله چې بیوزله جکسن ته د موټر کلیګان سپارل کیږي، هغه په جامو کې نه ځایږي او نه باوروي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن ومه ورځ هم همدلته راټولوم، تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هر اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپل ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio